د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. کو راپورونه کی ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د راکټونو او توغندیو د دفع لپاره ګټور ګڼي.
طرف دوستای خارجی ما
دا سیستم مکتا دا بحرانوی همکارانو دا خوار اتن سویده دا یولوی بیار او دا امنیتی و دیفاعی سکتور لپارا دیر مهم تجهیزاتی
دا دقا دیفاعی سیستم پا اره دا یو پوزی متخصص خبری هم آوری
دا هوایی دیفاعی سیستم دا دوی قواه و نجور شویده چی دی جیت قواه دا دی رادار و قواه دا دی راکت و دا سواه قواه
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر په ګډون جنوبي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی او د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په نړیوالو مسایلو کې ورچې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا ثبت شوې. تر شپږمې بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له سټیو لاس باندې ځینې خبرونه اورئ. سلام د مهم خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي د بشري مرستو رسوونکو باندې باید بریدونه ودرېږي. هند په کابل کې لخپل کنسولګری په بخښنې سره هند په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلې دي. او ترکمنستان له افغانستان سره په پوله کې درنې وسلې او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي د بشري مرستو رسون کې باید له بریدونو خوندي وي. رامیز الکبروف نن په کابل کې د بشري مرستو په تړاو یوې ناستې ته وویل نو وختي سکال 25 بشرپال مرسته رسوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی وژل شوي دي. داسې حال کې چې ژوند ژغورونکي بشرپال مرستې رسولې درش پته نور ټپیان شوي. بشرپاله کارونه بې پرې دي. بشرپالان هدف نه دي او دا هغه پیغام دی چې موږ غواړو نن پرې ټینګار وکړو. ښاغلی اکبروف وویل سږکال د کووید-19 وبا خپراوي او د جګړو زیاتېدو د بشري مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړه. دغه په خبره خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره 1.3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا وه چې تر دې دمه د تمویلونکو په مټ نږدې 4.5 میلیون ډالره مرسته ټوله شوې. هند په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت دیو بیان لمخې هندي رسنیو نن دغه خبر ورکړی دی. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کنسولګری دی تړلی وي. خو په کندهار کې یوې معتبره سرچینې وویل چې د هند کنسولګری لخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استل شوی او دا کنسولګری تړل شوی ده. په کندهار کې ورسته له هغه د هند له کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استل شوی دي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع خرابه او بلل شو. د ښار اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. د بادغیس والی وایي طالبانو د پنځم وار لپاره په قلیناو ښار باندې بریدونه کړي دي. حسام الدین شمس آزادی راډیو ته وویل پرون مازیګر په قلیناو ښار باندې بریدونه روان دي. خو د خبره افغان پوځیان دفاع کوي.
زرګیری د شف و امروز ده ها نفر است.
د پرون شپه او نننیون خطو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي. موږ هم لشته امکاناتو استفاده کوو چې په قلیناو ښار باندې د پنځمې حمله چې پراخ هم ده مخاوني شو. امنیتي او دفاعي ځواکونه له لوړ مورال برخمن دي.
امنیتي او دفاعي مو از مورال بالا برخوردار است.
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا یې اور ورچولی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه ادارات رد کړه. د راپورونو له مخې ترکمنستان له افغانستان سره په پوله کې درنې وسلې، هلیکوپټرې او نورې جنگي الوتکې ځای پر ځای کړي دي او خپلو پوځیانو ته امر کړی دی چې آماده باشتي اوسي. ترکمنستان وروسته له هغه دغه کار کړی دی چې طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولو اکثر سیمې نیولې دي او دې چارې د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان اندېښمن کړي دي. د ترکمنستان یو لوړپوړي چارواکي د آزاد اروپا راډیو ترکمني څانګې ته د نوم له اخیستلو پرته وویل چې د ترکمنستان ځواکونو ته امر شوی دی چې له مری ښاره د سرحد خواو ته ورشي. مری ښار د سرحد آباد له سرحد سره 400 کیلومتره پروت دی چې د افغانستان سره په پوله کې تر ټولو اصلي د عبور نقطه بلل کیږي. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کند تلویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. رویټرز خبري اجانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کندې ته للوېدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه ووژل شول او شپږویشت نور ټپیان شول. د پیکې مړاو ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلادیشي کډوال یاد شوي. د پښتو ژبې د لیکوال او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدي مړه نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد احمدي ورور منیر احمد احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو به خیر راغلی وو او دلته موږ په خپل بار کښې د پلار څنګ ته دخل کرباغ ولسوالۍ ملک الله رسول کله لغرۍ اولس نیم بجې وې نو هغه راغلي قومیان راغلي وو د شاجو یې د کابل د شاوخوا منطقو.
نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور لیکوالانو چې د شنبې په ورځ د 23 کلنۍ په عمر د کرونا له امله د کابل په روغتون کې ساور کړه. خدای بخلی احمدی تر دا وخته په بیلابیلو موضوعاتو 15 کتابونه لیکلي چې ډیری ناولونه دي. د هغه په مړینې باندې ګڼو افغانانو د ادب مینوالو او افغان چارواکو خواشیني ښودلې. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته رسېدلی. د راپورونو له مخې یوازې و مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راوویستل شول. د ورکو شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه یې علت نه دی معلوم خو چارواکو د مړو لټون ته دوام ورکړی او تمه ده نن شپه د اروپا د کپ پای لوبه وشي. په دې پای لوبه کې به انګلستان له ایټالیا سره مخ شي. دا لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې د شپې په 9 بجو پیلېږي چې په افغانستان کې به 11 نیمې بجې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. هرات آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 22. مزار شریف آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 26. او بالاخره جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 90 اټکل سوی ده.
د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای 18. د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو په هدف ګټور بولي. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند ویلي دي چې دا د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم دی. جزئیات په دې راپور کې
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند جنرال اجمل عمر شینواری دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولي او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزات دي. اوس مهال مو هم بهرني همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي، څو موږ د دې وسیلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
ښاغلی شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامي اسرارو په توګه یاد کړل. تیره شپه د ملي دفاع وزارت په یو خبره کړې خبر پاره کې د دې وسلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړهییزو احضاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع د سیستم داسې مهال فعالېږي چې ترکیه هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکیه رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چارې مخ ته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کېږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالي برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې یې دې غوښتنې تند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهوی د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسکر باید افغانستان کې پاتې نه شي، او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي.
ومردل چې د افغانستان پوځي چارواکي د کابل په هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره مهم بولي. دا څه ډول سیستم دی؟ دغه پوښتنه مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک څخه د مرکې په پیل کې کړي.
یو هېواد د پوز اهمیت پوز ارزښت او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیت قوا ده، د رادار قوا ده، د راکت او دافع هوا قوا ده، او په سر کې راکت او راکت قوا چې ده دافع هوا هم ورسه ده. په غرب کې بیا تنها د راکت قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو در هوایی دفاعی سیستم مقدرو درو را تک در امریکا پوری هم چه امریکایان هم افغانستان تراتر یو چه و درر قوی نو را که مخ که دیر سوا یو ویانه دیر قوی دیر رکتر یو سیستم دفاعی هوایی مقدر پا افغانستان که درو درو
اوس چه دغا سیستم فعال سوا دید چه فکر که وی چه سمره با کولی سی در توغنده یو پا مخنیوی که گتا ور ثابت سی زکه چه در توغنده یو سیستم هم نوی سوا
ایران وکوب نرهوال میدان که در حامد کرزی پنامه چی یادیگی در سیستم یه راکتی سیستم ده دخل مزایر و راکتون دفکوی او مسافه سنجوی چی در کم مسافه ندر رازی او پا کم ارتفاع که رازی او ده دفکوی شیخ که خپل هدف تاو نرسیگی مخی دیده نه چه هدف تاو نرسی دفکوی لیکن ده اغا تعریب یا نیشی کوه تعریب هم دفع کوره چی یعنی تعراتو بی پیروتا با پیروتا او با رنونا در طور در طور ده دفع کوره چی او طور ده بین وره چی اوایی دفاعی سیستم تنا ده پایتخت ده پارا نده ده ده هوا ده پارا ده لیکن اوز تنا ده پایتخت ده پارا ده ایجاد شویده.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایي ځواک دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخوا ترکیې هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر اهمیت دی، ډېر ارزښت دی، په خاطر دې باندې چې د موږ جکپورې کسان د موږ رهبران د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی. په دې پوه شول دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایرونه پرازي، بې پیلوټه تعلیع راځي، با پیلوټه تعلیع راځي، بارونونه راځي د کشف دپاره، د دونه به دا معصون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه په کار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قمندان جنرال عبدالوهاب وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي. دا په اصل کې ده چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې د دې هوایي ډګر مسؤلیت ترکیې ته سپارل سوی دی او ترکیې ویلي دي چې په دې برخه کې پر چمتووالي کار کوي. په څو شیبو کې دا راپور خپروي چې د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
د مالی سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی. د مالی سرپرست وزیر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ له دفتر یا یوناما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیونه او 4 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر اساس افغانستان روان میلادي کال 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې له اړو کسانو سره په دې برخه کې مرسته وسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنیو وچکالیو له امله ګڼ افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یوناما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 5 کلنې ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېمه برخه وګړي به په 2021 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم روبروستیم. موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنیو، وچکالۍ او کووید-19 ناروغۍ خپرېدو له امله رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړي څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2021 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی و، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیونه امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
عمر دل چې د مالیې سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دی. په افغانستان کې روانو جګړو په دغه هیواد کې وضعیت نور هم پیچلی کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد د دغو سفرونو اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سوله ییز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکیچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یوالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. خغلی خلیلزاد دغشان افغانستان کې د سولې لپاره د تلفاتي ډیپلوماټیکي هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
راورسته تقریبا یو ورځ نه بل ورځ ناشته وی ناشته جریان لري مطبوعات ته کوم شی اصل کی باید دواړه لور توافق وي په دې اساس د موضوعات کړه باندې څه شوې ده ناشته جریان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته دغه پلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېری برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوب لړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت وځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سختې مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړی په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې ښه وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرېدو دي.
خو د طالبان وین زبیولا مجاهد رسنوی ته په استولي خبرپاڼه کې ویل چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې 104 اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورځپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګري 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اوومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلې دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداری ورکړی و چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل سوي. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د نقنیته سیمه په چاودنې کې وژل سوي. بل خو نن د ترین کوټ شار وټونو ته تر څلور زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وو او ادعای کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یو بیګنا کس تر نیولو وروسته وژلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپیلی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وا کارمندان پکښې چې و د چسپکی ماین په ځای باندې انفجار وکړ چې هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان و چې یو یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغه صحیح وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خو بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وو او ادعا کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بېګنا کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موږګرد ورته ولر په سره خودي ورواغوسته لاسونه وتړ بویت یو شی نه کړې پیدا ماشین یې کار ورور شهید کړی و په شبخانه کې غورځولی. بیا خلک سره خبر شوي دي دا یو څه دلته ورور د ولایتو مخ ته راوړي. اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبا ورور ما سره کې سبا ستاسو کې بل سره کېږي.
دا اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاسو وجل کېده تاییدوي، خو وایي چې یاد کاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلي دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم وویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجله وروستی خبری مطلب را اخلو. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیش په زیاتېدو دي. د چارواکو په خبره د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 پیش په اوو ورځو کې 42% لوړې سوي او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ پر تله 30% زیاتې سوي دي. د دې موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریډا شاوخوا 12 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنۍ کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1,410 څخه تر 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت سوي دي. ټاکل سوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر 2 زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه سوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت سوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ سو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډیلټا واریانټ بڼه دي.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم استاسینم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدم کیستئ؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته وایي چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم کوم هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوي؟
موږ خو دلته دوه ډوله قالین لرو، سي ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانی قالین دي، سي ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالین موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینه مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي سینې کده سي درته وایم، چې خلک دې تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کوم کې تا ته بهتره معلومه ده. هسې څوک کمپلې او دا توشک یو دا شیم خرڅ کړی دی او قالین هم لانه ده.
په یوه 2 متره قالین کې یا 2 ګزه قالین کې ستاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه په هغه کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، که زه داسې درته وایم مثلا که د خارج غونتې ستاندرد بازارونه دي، په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله او دلته بس مثال لیکلی 1,999 روپۍ که نه 1 روپۍ هم کته پورته نه وي، دلته مختلف د سنه د سوس کزه درته یم چې امک ته معلومات هغه یو معیار معلوم د 500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000 د قالینه د 3000 غټي د قالینه د 500 غټي
خیر سره رمنن
تا نه هم مننه